دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پراکی د سهار 15 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د فبروري 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په لومړی سهارنی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. لومړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې شوې ده او له همدې خبرونې د مشال رادیو په نننۍ نه ساعته خبرونه پیل کوو. لومړی ځو بوریوال کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر بارک اوباما اعلان کړی چې د 2014 کال په پای کې به په افغانستان کې خپل جګړه پای ته ورسوي. د افغانستان او پاکستان لوړپوړي دینی عالمان پر دې سلا سوي دي چې په کابل کې د امن کانفرنس جوړ کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشروای په شام کې د کورنیو شخړو د قربانیانو شمیر نږدې 10,000 کسانو ته رسیږي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما اعلان کړی دی چې امریکا به د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې خپل جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر بارک اوباما دا څرګندونه نن ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې کړې ده. ولسمشر اوباما د خپل وینا پر مهال د افغانستان په اړه وویل:
This spring our forces will move into a support role. While Afghan security forces take the lead.
دی وای په دې پسرلی کې به زموږ ځواکونه د نورو مرستکونکو رول پرخوا ولاړ سي او افغان ځواکونه به په مخ کې روان وي. نن شپه زه اعلان کولای سم چې په راتلونکي کال کې به نور 4,000 امریکایي عسكر له افغانستان ستانه سي. د وټلو د لړۍ به دوام ولري او د 2014 کال تر پای به په افغانستان کې زموږ جګړه پای ته ورسیږي. د ولسمشر بارک اوباما الفاظ. امریکای ولسمشر بارک اوباما وویل چې د القاعده اروپا کډاله اوس یوازې د خپل پخوانی شکل سایه پاتې شوی ده. ولسمشر اوباما د ایران په اړه وویل چې یو نړیوال اتحاد دې ته ژمن دی چې دا هیواد د اټومي وسلې له ترلاسه کولو راوګرځوي. د افغانستان او پاکستان لوړپوړي دینی عالمان پر دې سلا سوي دي چې د مارچ په میاشت کې پر لسمه نیټه په کابل کې د امن کانفرنس جوړ کړي. پاکستانی عالم ابو هريره محي الدين د سه شنبه په ورځ خبري اعلان تویل چې په دې کانفرنس کې به له افغانستان او پاکستان څخه شاوخوا 1500 دینی عالمان برخه اخلي. هغه وویل چې د دې کانفرنس هدف دا دی چې په افغانستان او ټول اسلامي نړۍ کې د امن لپاره لارې چارې ولټول سي. خو ابو هريره محي الدين وویل چې دا کانفرنس به په افغانستان او پاکستان کې د کومي خاصې ډلې ملاتړ او یا مخالفت ونه کړي. افغان او پاکستاني چارواکي په 13 نومبر میاشت کې پر دې سلا سوي وو چې دا سیو کانفرنس جوړ کړي. تمه کیږي چې د دې کانفرنس ګډونوال دینی عالمان به د ځانمرګ بریدونو او د تشدد د نورو شکلونو هم غندنه وکړي. د افغانستان د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې د ورستوي عملیاتو په ترڅ کې د درې بهرنیو طالبانو په ګډون 12 وسلوال طالبان وژل سوي دي. دغه عملیات پرون د دې ولایت په تګاب ولسوالۍ کې ترسره سوي دي. د تګاب ولسوال عبدالقدوس مشال ریډیو ته ویلي چې یو طالب چې ټپي سوی وو ژوندی نیول سوی. د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ویلي چې په دغو عملیاتو کې 4 ملکي وګړي هم وژل سوي دي، خو سیمیزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو وسلوال طالبانو ادعا کړې ده چې د امریکایي ځواکونو یو ټانکه الوزولې او د هغوی په وینا څلور امریکایي عسکري وژل دي، خو سیمیزو چارواکو د هغوی دا ادعا رد کړې ده. د افغانستان یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې کچيري په افغانستان کې اقتصادي ودی او پنګونې ته جدي پاملرنه ونه سي، نو دا هیواد به په راتلونکي کې له جدي ستونزو سره مخامخ سي. دا څرګندونې د افغانستان د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. اشرف غنی احمدزی ویلي چې له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه باید دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. اشرف غنی احمدزی زیاته کړې چې ډېری هغه پروژې چې تر اوسه د نړیوال ټولنې لخوا په افغانستان کې عملي سوي تر ګټه لګښتونه زیات دي. ټاکل سوی ده چې د ملګرو ملتونو لخوا د اټمي وسلو د څار د ادارې چارواکي به نن په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبرې اترې وکړي. تر دې نننۍ غونډه وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالح وړاندیز کړی و چې کچېري ملګري ملتونه او ایران پر داسې جامع تړون سره سلاسي په کوم کې چې د ایران اټمي حقوق منل سوي وي، نو ایران به د ملګرو ملتونو چارواکو ته اجازه ورکړي چې د پارچین پوځي مرکز څخه کتنه وکړي. ملګری ملتونه باور لري چې د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د ممکنه اټمي وسلو له جوړولو سره تړلي فعالیتونه ترسره سوي دي. ایران دا نه مني چې ګواکې دوی اټمي بمونه جوړوي. د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي د ادارې مشر څارنوال هرمن نیکرټس ویلي چې یاد اداره به د دې لپاره ممکن زیار وباسي چې د ایران د اټمي پروګرام پر سر له دوی سره اختلافات هوار کړي. د ملګرو ملتونو د چارواکو دا دوره تر هغه وړاندې ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د فروری پر 16 نیټه په کزاکستان کې د ایران د اټمي پروګرام پر سر خبرې اترې کیږي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشره نیوی پیلی وای په شام کې د کورنۍ شخړو د قربانیانو شمیر نږدې 10,000 ته رسیږي. نیوی پیلی دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په هغې غونډه کې وکړې چې په جګړه کې د ملګري وګړو د خوندیتوب په اړه جوړه شوې وه. نوموړی تیره میاشت ویلي وو اټکل کېږي چې په شام کې د نږدې 2 کلونو شخړو په ترڅ کې به له 6,000 زیات کسان وژل شوي وي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غړو ترمنځ ژور اختلاف د دې سبب شوی چې د ملکی وګړو د ساتنې لپاره هیڅ اقدام ونسی. نوې پیلی زیاته کړې ده چې دا یو ناورین وو او د ټولو اړخونو وګړو یې قیمت ګاللی دی. نوموړي یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا وغوښتل چې شام د جرمونو نړیوالې محکمې ته معرفي کړي. روس او چین درې ځلې د هغو پرېکړه لیکونو صادرولو مخه نیولې ده چې له مخې یې پر دمشک بندیزونه ورګول سي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرونې لري. دا خپرونې تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل ملت ته په وینا کې اعلان کړی چې د 2014 کال په پای کې به په افغانستان کې خپل جنگ پای ته ورسوي. بلخه د افغانستان د سولې عالي شورا د هڅو په لړ کې ټاکل شوی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې به د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو کانفرنس ترسره کیږي. د افغانستان د سولې او د عالمانو د شورا یو غړی وایي
که د علماء غږم د سولې لپاره په اتفاق باندې وشي دا به په دې سیمه کې د سولې او د امن لپاره یو ښه قدم وي.
د خیبر پښتونخوا د اچ آی وی ایډز اداره وایي چې په روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې د ایډز 25 نور کیسونه مخې ته راغلي دي. د ایډز یو ناروغ په دې اړه وایي
اصل کې زه په خپل اچ آی وی پوزیټیو شوم او ما سره تیر شوی دي چې سپیشلی چې ډاکټر لالار شي نو دغه رویه د سره داسې وي چې تا باندې خو د خدای عذاب دی نو دا خدای عذاب دی مونږ پسې راوړو.
په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ سندري هم لرو له مشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. د خبرونې تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پاتې ده مشال رادیو ډاټ کام. لکه څرنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل ملت ته په وینا کې اعلان کړی چې د 2014 کال په پای کې به په افغانستان کې خپل جنگ پای ته ورسوي. په همدې اړه بحث وکړو چې په امریکا کې له خپلو همکارانو سره تماس ونیسو چې په دې اړه مو په تازه حال خبر کړو. خو تر دې وړاندې اوس زو اسلام آباد. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر زموږ سره د ټلیفون پر لیک دی. سراج زهیر سهار په خیر. سراج زهیر، دا راپورونه دي چې په اسلام آباد کې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین د منصوبې په اړه چې خبرې اترې روانې دي، نن یې دوهم ورځ او په دې کې زیات پرمختګ شوی دي. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي چې دواړو لورو پر کومو نقطو باندې اتفاق کړی دی او د پرمختګ نوعیت څه دی؟
احمدشاه دا نن دا غي خوځ تاسو دا خبر اوریدونکو ته تاسو دا ویم چې نن دا غي خبرو درې مورځ چې روان دي. تیر ورځ چې کوم واغه دې خبرو دې مورځ وا په دغه خبرو اترو کې د پاکستان او د ایران ترمنځ چې کوم دا وسوا یو تیا کیلومتر اوګد ګیس پایپ لائن منصوبه ده پاغي باندې خبرې اترې وشولې په لومبي ورځ کې هم پدی باندې خبر شوې په 13 ورځ باندې پدی په ټکنیکی کم کارونه چې دي کوم چارې چې دي پاغي باندې خبرې اترې وشولې او ټکنیکی کم کار چې دي نو هغه په ځوانو ملکونو باندې تقسیم شو چې کم د ایران لخت دي نو هغه به ایران کې او کم چې د پاکستان لخت دي ټکنیکی کار دي هغه به پاکستان کې پرون پدی باندې دا خبر مو شو چې دا منصوبه به کوم ملک او د دې انجینران به د کوم ملک ناراضي د دې نور سپورټ به ملک ورکې پاغي باندې خبرې اترې وشولې خو نن چې کوم د دې ورځ د اخرینۍ ورځ ده په دې کې د 50 کروڑ ډالر چې کوم د ایران لخوا پاکستان ته به ترلاسه کیږي قرضه پاغي باندې خبرې اترې کیږي چې نن به دا څنګه واپس کیږي دغه قرضه به واپس کیږي څنګه د دې به سود سنوي دغه شانتي پرون په دې کې د امریکا او د کوم د یورپي یونین لخوا چې په ایران باندې بندیزونه دي پاغي هم خبرې اترې وشولې کو ایران په دې باندې زور ورو پاکستان ته ویل کی تاسو دا کوم بندیزونه چې لګیدلې دي د رغه مکوې د فون باندې لګیدلې دي خو تاسو باندې سب بندیزونه نشته او تاسو د دې معاهدې نه بالکل رست نه شئ تاسو ځکه چې دا پاکستان په ګټه کې ده نه همشه نن د اخیری ورځ دا او اخیری کم فائنل کم دغه چې ختمي هغه به مخه ترازی چې دوی کوم فیصله وکړو دا به کله نه شروع کیږي دا منصوبه جی
ډیر مننه سراز زهیر زمر سره د تازه معلوماتو شریکولو او شاور زرته غواړو زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټولي خبرونه تاسو د فیسبوک او ټوئیټر لالار هم سره لایسي د فیسبوک او ټوئیټر باندې تاسو د مشال رادیو سره خپل ځان ملګری کړئ نو د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي
د مشال رادیو دا
زموږه لمشال رادیو څخوري د افغانستان د سولې د عالی شورا د هڅو په لړ کې ټاکل شوی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې به د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو کانفرنس تر سره کیږي په همدې تړاو د افغانستان د علماو نه کسي زپلاوی د پاکستان تر درې ورځې سفر وروسته د نه په ورځ کابل تستون شو دا چې د دواړو غاړو د علماو ترمنځ خبرې اترې به په سیمه کې د سولې پر راوستو کې څومره مهم رول ولوبوي په دې اړه د دغه راپور اوریدو ته ساس پام راګرځوم د افغانستان د سولې د عالی شورا د هڅو په لړ کې ټاکل شوی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې به د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو کانفرنس تر سره کیږي د دې کانفرنس مخه په سیمه کې د امن او سلامتیا لپاره پر یو ګډ نظر کار کول او د دواړو هیوادونو د علماو ترمنځ د سولې په چوکاټ کې اړیکې پراخول دي په همدې تړاو د افغانستان د علماو نه کسي زپلاوی د پاکستان تر درې ورځې سفر وروسته د نهې په ورځ کابل ته ستون شو په اسلام آباد کې د دواړو غاړو د علماو ترمنځ په خبرو اترو کې ویل شوی چې د پاکستاني علماو یو پلاوی به د روان میاشت پر 28 نیټه کابل ته سفر کوي تر څو د کانفرنس لپاره د مارچ د میاشتې یو نیټه وټاکي دا چې په اوسنیو حالاتو کې د دواړو هیوادونو د علماو کانفرنس څومره د ارزښت وړ دی د افغانستان د علماو د شورا او د سولې د عالی شورا غړي مولوي شهزاده شاهد وای د سولې لپاره په بیلابیلو کچو هلې ځلې زیاتې سوي دي نو دا کانفرنس هم د دا ډول هلو ځلو یو کړی ده
اوسنی وضعیت د سیده او د وخت حساسیت د سیده چې د سولې لپاره هلې ځلې تیزې شوې دي هم په ملي سطح په منطقوي سطح په جهانی سطح او ټول اطراف د شي کوشش کوي چې سول حاضر شي نو زموږ نظر د علما او رول په کې ډېر مهم دی ځکه د دوه اسلامي او مذهبي هوادونه دي نو کله علما او غږم دلته د سول لپاره په اتفاق باندې وشي دا به په دې سیمه کې د سول او د امن لپاره یو ښه قدم وي
کڅم په پاکستان کې سوره زیراندی د سنی اتحاد کونسل له خوا د ځانمرګ او تر هغریزو بریدونو په ضد فتوا جاری کړل سول خو پښتنه دا چې دا ډول فتواوی او د وسلوالو په ضد ګډه تګلارې ټاکل به څه نتیجه ورکړي د پېښور پونتر مشر او د دیني چارو کارپو پروفیسور ډاکټر قبله یازوای د وسلوالو کړنی په دا ډول فتواو او کانفرنسونو سره نه بدلیږي خو د عام وګړي په ذهنیت کې به مثبت بدلون راسي
یو دریزه دې چې کوم زمونږ هغه دینی طبقات چې هغه په دستوري او په جمهوریت او په آئینی لار باندې په تحرک کوي نو هغه هو د ډېر وخت نه دا خودکش حمله ځانمرګي بيدوي دي دوی جایز نه دي شمارل او بل طرف ته چې کوم دریز دې هغه دا وایي چې را دې بهرني قوتونو نه دې ځان خلاصولو واحد لار چې کومه دا ځانمرګي بيدونه دي نو هغه خلکو په ذهنونو باندې خو د دې فتوا ایسا تر نه غوږی البته عام وګړي چې کوم دې چې کوم دې ابهام ښکار وي هغه به پر دا خبرې چې کومې دې فائدہ کوي
لیدل سوی چې په سیمه کې د روانو حالات په اړه د افغانستان او پاکستان د علماو ترمنځ ځینې اختلافات موجود دي. ځینې پاکستاني علما په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو کړنې جهاد بولي، خو په پاکستان کې بیا هم دا ډول کړنې حرامي او له فساد ډکې ګڼي. دا چې د دواړو غاړو ترمنځ به د دا ډول توپیرونو په شتون کې د یو ګډ دریز د رامنځته کېدو څومره امکانات وي؟ مولوی شاهزاده شاهد وای د دواړو هیوادونو علما د سولې پر ټکی موافق دي او خبرو اترو همیش اختلافات له منځه وړي او د حل لارې راستلې ده.
په عمومیاتو کې د پاکستان علما هم د امن او د سولې او د تفاهم او د مذاکراتو طرفدار دي او د افغانستان علما هم د مخالفینو سره د روغې جوړې او د جنگونو د ختمولو البته په تفاهم او په مذاکراتو باندې علما د افغانستان هم د دې کوشش کوي. دا سټی کې هغه وخت کې د باسونو په منځ کې را لغه انشاءالله ولدي تشر به شریکو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا لخوا په هیواد کې له وسوالو مخالفینو سره د سولې په اړه د خبرو اترو په لړ کې که یو خوا د پاکستان له حکومت د بندي طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه سوي، نو بل خوا بیا دواړه هیوادونه سلاسوي چې د لا زیات موثر سولې په رامنځته کولو کې د علماو په کچه کانفرنس جوړ کړي، څو دا ډول د هغو کسانو په ذهنیت کې هم بدلون راولي چې د تذبذب ښکار دي. زموږ غږ له مشال رادیو څخوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان دینی طالبانو بلخوا دړکا ورکړې که چیرې طالبان په افغانستان کې کېدونکې امن کانفرنس کې د ګډون لپاره نه رابلل کیږي، نو هغوی به په کانفرنس کې ګډون نه کوي. په دغه اړه د اف پی خبري اژانس د یو راپور مهم ټکی به زموږ همکار شاهین بنیری درته واوروي.
تیره ورځ د پاکستان مولانو په افغانستان کې کېدونکې امن کانفرنس کې هغه وخت د ګډون نه کولو دړکه ورکړه کله چې کانفرنس ته د طالبانو د رغښتلو په معامله اختلاف رامنځته شو. ای پی لیکي در دې خبرې علامت دی چې په دواړو هیوادونو کې د یولس کلنې جګړې د ختمولو لپاره د مرستو پیاوړي کولو کار اسان نه دی. د ګل په ورځ د پاکستان او افغانستان مولانو په اسلام آباد کې سره وکتل چې ورپسې سمدستي په کابل کې کېدونکي کانفرنس ته د طالبانو پر غوښتلو اختلاف رامنځته شو. د پاکستان د دینی عالمانو د کونسل مشر طاهر اشرفي پاکستان ته راغلي د افغان دینی عالمانو په پلاوي تورو لګو چې دوی د کېدونکي کانفرنس په وسیله طالبان بدنامول او د افغان حکومت لپاره مرستې پیدا کول غواړي. طاهر اشرفي په دې خبره زور ورکاوه چې د امن د پروسې د وړاندې بوتلو لپاره د طالبان کانفرنس ته راوبلل شي. نوموړي دړکه ورکړه چې د اختلاف له کبله به هغوی په کانفرنس کې برخه نه اخلي. د مولانا طاهر اشرفي په اړه ویل کیږي چې د پاکستان د فوزي اسټبلیشمنت سره نږدې اړیکې لري. د افغان پلاوي یو غړي امین الله مصفری د غونډې تصویر ډېر مثبت وړاندې کړ او غوښتنه یې وکړه چې د طاهر اشرفي خبرو ته باید ډېر پام ونشي. نوموړي د طاهر اشرفي نوم وانغسته ولې زیاته کړه هلته یو سړی و چا چې غوښتل چې د امن عمل ګډوډ کړي. هغه زیاته کړه چې افغانان طالبان غونډې ته نشي رابللی او د پاکستان نه پښتنه وکړه چې کچره دا کانفرنس په اسلام آباد کې کېدلې نو آیا دوی به ورته مولا عمر رابللې و؟ د افغانستان لخوا په خبره شوی او خبر پاڼه کې ویل شوی دواړه خوا په دې رضا شوی چې کانفرنس به په کابل کې د مارچ په میاشت کې کیږي چې پکې به د پاکستان نه 2500 د افغانستان نه 2500 او د نورو اسلامي هیوادونو نه 1500 دینی عالمان برخه اخلي. کانفرنس کې به په پاکستان، افغانستان او نورو اسلامي هیوادونو کې د امنیت په موضوعاتو بحثونه کیږي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پا پاوکم یو لسو بجو، حجرا په اتویش منټه کم دو بجو، ستونزه او سرکار په اوه منټه د پاسا دو بجو، د مشال تر رڼا لاندې په اتویش منټه کم دریو بجو، د نړۍ رنگونه په پا پاوکم سلورو بجو، د کرخې په غاړه په اتویش منټه کم پینزو بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري له مشال رادیو څخه د نننۍ ورځې د خبرېدونکو ځانګړو اونیز پروګرامونو لړلیک تاسو واورېدی. د پلوشا اونیز پروګرام په ځای نن سبا موږ تاسو ته تاندې هیلې وړاندې کوو چې دا هم د میرمنو په اړه په نوي رنګ باندې یو ځانګړې اونیز خبرونه ده چې د راتلونکي ګړی په پای کې به تاسو واوري. اوسو خیبر پښتونخوا ته د خیبر پښتونخوا د ایچ آی وی ایډز اداره وایي چې په روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې د ایډز 25 کیسونه مخته راغلي دي. بلخوا د ایچ آی وی ایډز ناروغان وایي چې د ټولنې د خرابې رویې له امله د دوی ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. دا چې له دغو ناروغانو سره د ټولنې خراب رویه د دوی پر ذهن څه اثر اچولای سي او د ایډز د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، په دې اړه انیس اجمل یو راپور تیار کړی چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
د بلوچستان د کوټې شل کلن اسحاق خان چې د ایچ آی وی ایډز مریض دی وای چې کله خلکو ته داغه د دې مرض پاړه معلومه شوه نو ورسره رویه ډیره بده شوه. اسحاق خان وای مالی حالت یې د دې جوګه نه دی چې خپل علاج وکړي او بلخوا د خلکو د بدې رویې له امله یې د ژوند نه زړه تور شوی دی.
جلا پولیس کې مستقبل فاینل دا کاوی خپل حساب کتاب هر څه جلا او لزما خدا دې یو ځای مطلب هغه سالانه ډوډۍ یو ځای به نو سره خوري سیر رغبه الله د طرفه صد خو بیا نه احتیاط پکار دی. دا اوس تقریبا یو شپږ اووه میاشتې مخکې په تره ته ولګېدل ټیسټ مې دلې وکړي په لاره ایټ وی کې بیا زه ورنم ډاکټر ته ډاکټر زور واستولم وایي وس موږ لا څه غریبانې وایي په دا پنځلس زره پي باندې یو ټیسټ مه کوه باره راسم خو زما سره وس نه وو ورځ زه ولاړم زه بته باره په نشه باندې اخته شولم
د ایډز د مریضانو سره د خلکو د خرابې رویې له کبله د دغه مریضانو ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. له پېښور سره تعلق لرونکي یوه ښځه چې د ایچ آی وی ایډز ناروغه ده وایي چې دې سره د عامو خلکو پرته د ډاکټرانو رویه هم ډېره خرابه وه. د نفسیاتی امراضو ماهر ڈاکٹر خالد مفتی وائی زمنگ پٹولنہ کې ایچ آئی وی ایڈز ناروغی تا خلق ډیر سپک ګوري چې لوجی د ایڈز مریضان د دغه ناروغی سرا ذہنی مریضان هم جوړ شي.
دا ایڈز والا مریض چې دی خپل ځانم بارا کې منفی سوچ کې معاشرے بارا کے منفی سوچ گئی نو ورسرا سخت ڈپریشن شروع سی نو اگر ڈپریشن تو نہ زیاد سی کہ بعض اوقات خود کش ہے یعنی جان وجل رجحانات طرح کی سوچ شروع سی.
دا نفسیاتی امراض و ماہر ڈاکٹر خالد مفتی وائی دا ایچ آئی وی ایڈز مریض لا دا زان پڑا دا ٹولنے دا غلطی رویے پر سے خپل علاج اڑختا پام کول پکار دے زکا چھ دا ایڈز دا لگی دو او خوری دو مختلف وجی دی.
جو ہستے چاہا دبئی کے کار کی اور دبئی نے ایڈز آرشتے دے یا اگر یو کسته چې هغه ډینټیسټ د لارشي او د خپل ځای ته راشته دي خراب شوی سره یا یو نشابال دی چې هغه په طریقه باندې لاهیر مرض راغلی دی یا یو ډاکټر دی چې هغه یو مریض کا پیشنټ کی تنظیم کی اور انت نه ایز راشته دي نو هغه کس چې په کار دی چې خپل کور واره نو وی چې مال داسې دا مرض راغلی دی.
بلخوا د ایډز د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر راجول خان وایي د ایډز د ناروغۍ په فوري توګه یو مریض ته علامات نه معلومیږي خو که یو ناروغي زیاته موده واخلي نو بیا پکار ده چې د ایچ آی وی ایډز ټیسټونه هم وشي.
د ایچ آی وی خپل داسې علامات نشته دی چې هغه مثلا سړی ته ووایي دا کړی چې نه لس کال اته کال تیر شي نو مطلب چې د سړي په مریضان کم چې مطلب ده چې د مختلفو مرضونو شکار شي او د یو ډېر وخت لپاره طبي ورته د ستوني ورته ټوخي ورته په خوله کې مطلب چې سر داغونه راشي یا زخمونه راشي یا په وجود باندې داسې داغونه وغیرہ شي او ډاکټرانو له بار بار ځي او علاج کوي او د علاج سره هغه نه خلکیږي نو باید پکار چې هغه خپل ایچ آی وی ایډز ټیسټ وکړي.
ڈاکٹر راجول خان زیاتوی پروان کال کے پخیبر پختونخوا کے دا ایڈز پینزیشت کے سنا رپورٹ شوی دی او پخیبر پختونخوا قبائلی سیمو کے دا ایڈز دا ناروغانو پرش میرا تقریباً اشپاڑ سردا چپکی یول سوا رجسٹرڈ شوی دی.
انیسا اجمل و چې تاسو ته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغانو د ستونزو په اړه راپور اوروي. اوس خیبر ایجنسی ته د خیبر ایجنسی د لوړ قسمي اوسیدونکو وایي چې دوی ته د بنظیر انکم سپورټ پروګرام د پیسو په ترلاسه کولو کې یو شمېر مشکلات ورپېښ دي. د دوی په وینا په لوړ کې د خانه کې ورته دغه پیسې په سمه توګه نه ورکول کیږي نو باید د پیسو ورکول طریقه ورته اسانه کړل سي. په دې اړه له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال راپور راکوي.
د خیبر قبایلی سیمې د لوړګي تحصیل اوسیدونکو وایي چې دوی ته په لوړګي ډاکخانه کې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام روپۍ په سمه توګه نه ورکول کیږي او د دغو روپو په ترلاسه کولو کې د یو شمیر ستونزو سره مخ کیږي او زیاتره حقدار خلک یې د روپو نه بې برخې دي. په دې حق باندې د خیبر زخخیلو سیمې یو تن امین الحق پرده مشال ریډیو ته وایي
ډاکخانه څو پیرې مونږ ویرالو په رمونه ځان سره ګډه یخي او پیرې نه ورکل چې کله ټیم په ختم شو راويخ کل چې څوک 300 روپیا ورکي څلور سوه غو کار کیږي چې څوک یې نه ورکي یا غو کار نه کیږي او ایجنټانو ته خپل خپل هغه وخت کلي وو خلکو لای ور وړل او په کار دی چې د غریبانو کونډو رنډو ته ورسي چې هغه کار پکې وشي
او د یادې سیمې یو مشر عبدالسلام اپریدی وایي چې باید د کومو حقدارو کسانو روپۍ دې ډاکخانې ته راغلي وي نو هغوی ته دې زر تر زره ورکړی شي دا نه چې دغه روپۍ واپس لاړې شي
نو که دا پیسې د دغو خلکو حق وي که نه نو بیا دا پیسې چې سټې مم وسولوي باید چې ویرې کې ویله دا نه چې دا حق پکې راشي چې په 8 تاریخه پیرې بیو نورې به نه باید چې دا ویله د خلکو له ویر کې
او د لوړګې سیمې یو بل تن خان ولی د دغه ستونزې په اړه وایي
دا مسله چې خلک ځي او راځي او پیسې نه ورکي او مونږ نه پاره مونږ یې میاشت مخکې اخیستي او مشکل دی او مونږ ته یو روپۍ اوسه پورې نه میلاو شوي او بس حکومت ته مونږ دا درخواست چې دا پیسې د په صحیح طریقه ووشل شي او ایجنټانو دا چې کړی وځي بس کار صحیح نه بس مونږ دغه عرض دی نو خلک پریشانه او سرګردانه دي نو بس هر سړی خو پیسه دار هم نه دکاندار هم نه ټیلر هم نه لري موټر هم نه لري خواران غریبانان دي.
د لوړګې سیمې د خلکو د دغې ستونزې او شکایتونو په هکله مو چې کله د خیبر مرکزی ډاکخانی پوسټ ماستر انور خان نه وپوښتل نو دوی وویل
چې ما ته د ریټن یو کس راوړي چې زما نه د ایجنټ د پیسې اخیستي دي ما ته د ریټن راوړي زه به په هغه باندې بالکل پیمنټ بند کوم په خپله به وته کو بالکل به پی اخلو جی د هغه خلاف به مونږ هغه ریکوري به هم ته کو نو د دې لپاره دا ښه ده چې تاسې د قومي سطح باندې لکه شینوارې دی ملاګورې دی وپریدی دی خپل خپل مشران مقرر کړي او چې ایماندار مشران دي او راځي مونږ به ته پیمنټ کوو به دغه پاغه طریقه باندې به دې دا مسله ختمه شي.
د خیبر ایجنسۍ د لوړګې سیمې اوسېدونکي وایي چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام روپو ورکولو طریقه دې ورته اسانه کړی شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان په سپریم کورټ کې د تحریک منهاج القرآن د مشر لخوا د پاکستان د الیکشن کمیشن د بیا د سره د جوړو لپاره د دایر کړل سوي درخواست او همدا ډول د نوموړي د غبرګ شهریت په اړه بحث وسو. په دې اړه به نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکړي.
سپریم کورٹ کې د الیکشن کمیشن بیا د سره جوړول لپاره دایر شوی. د تحریک منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری لخوا دایر شوی درخواست د اوریدنې دوران چیف جسټس افتخار محمد چودھری اوویل چې د تحریک منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری په آئینی ادارو سیاست نشي کولی او نه ورته د ادارو خلاف د خبرې کولو اجازه شته. د اوریدنې دوران ډاکټر طاهر القادری بینامه چې هغه کله بهر ملکونو سفر کوي نو د کینیډا پاسپورټ استعمالوي او صرف پاکستان راتلو لپاره د پاکستان پاسپورٹ استعمالوي چې په جواب کې عدالت اوویل چې د پاکستان ولس هغه وی چې د دنیا هر یو ځای ته زینو پل شناخ د پاکستان د ولس په حیث کوي. په دې موقع چیف جسټس افتخار محمد چودھری طاهر القادری ته اوویل چې هغه د تیر کال دسمبر په میاشت کې پاکستان ته راغلو او جنوري کې الیکشن کمیشن باندې اعتراض کوي. په اوریدنه کې چیف جسټس افتخار محمد چودھری د اسما جهانگیر مثال هم ورکړو چې د هغه ژوند ته خطر وي او هغه د نړۍ سفر هم کوي خو هغه کله هم د بل ملک پاسپورٹ نه دی اخیستی. د اوریدنې وروسته د تحریک منهاج القرآن مشر طاهر القادری میډیا سره خبرو کې وویل چې هغه د پاکستان د آئین تشریح لپاره عدالت ته راغلی دی او سپریم کورټ چې څه فیصله هم وکړي هغه دبا قبولوي.
میرا سٹینس یہ ہے کہ آئین پاکستان میں کسی آرٹیکل اور سیکشن میں
زما موقف دا دے چی پاکستان آئین او ہغی حصے او آرٹیکل او سیکشن اور برگ شہریت لرون کے د دین نہ دے منے کڑے چہ ہغا پٹیشن دائر نہ کڑی نو سپریم کورٹ با سوال پدی اڑا خپل رائے جوڑول لپارا تحقیق کوي او جواب باور کوي.
د خبر شہریت لرون کی حیثیت پ اڑا آئین سوی پدی حق لا د قانونی چارو کار پو بیرسٹر باچا وائی
خدا دے کی سوپری قانونی او آئینی پوزیشن دے نو ہغی کی تعلق قادری یا بل پاکستانی کاغذ ڈبل نیشنلٹی ناغ دروازہ خام خا عدالت دروازہ کے کندھے ٹکولی شی کاغذ سگری میں سی اگر عدالت لگے شی اور اگر تب ریلیف ملاوی گی پتے کہ ریلیف نہیں شی سارا وہ نہیں عدالت کی چونکہ تاثر بل ملک نیشنلٹی کا نہ لما اپنا خیال دادی کہ اگر تو پورا پورا حق تھے دا ڈول نیشنلٹی والا تھا
خبر خواہ بیرسٹر بادشاہ وائی چی دے طاہر القادری درخواست کی سا آئینی او قانونی وزن نشتا او اگر نگنی چی پا دے موقع عدالت با طاہر القادری تا سا ریلیف ور کی یاد دی بی چی دے کیس او ریدنا تر سبا پوری ہو زندہ ولی شوا. رابعہ اکرم خان مشال ریڈیو اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
زمو شغله مشال رادیو څخوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې په ژوندې باندې خبرونه لري. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پاته ده mashalradio.com. وخت د سهار 9:30 بجې سو بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما اعلان کړی دی چې د 2014 کال په پای کې به په افغانستان کې خپل جګړه پای ته ورسوي. نوموړي دا څرګندونه نن ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې کړې دي. هغه ویلي چې د القاعده اورپا کډله او سیوازي د خپل پخوانی شکل سایه پاتې شوی دی. د افغانستان او پاکستان لوړپوړ دینی عالمان پر دې سلاسوي دي چې په کابل کې د امن کانفرنس جوړ کړي. پاکستانی عالم ابو هريره محي الدين د سه شنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل چې په دې کانفرنس کې به له افغانستان او پاکستان څخه شاوخوا 1500 دینی عالمان برخه اخلي او د دې کانفرنس هدف دا دی چې په افغانستان او ټول اسلامي نړۍ کې د امن لپاره لارې چارې ولټول شي. د افغانستان د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې د ورستوي عملیاتو په ترڅ کې د درې بهرنیو طالبانو په ګډون 12 وسلوال طالبان وژل شوی دی. دغه عملیات د دې ولایت په تګاب ولسوالۍ کې ترسره شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشره نیوی پیلی وایي په شام کې د کورنیو شخړو د قربانیانو شمیر نږدې 10,000 کسان ته رسیدلی دی. نیوی پیلی دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په هغه غونډه کې وکړې چې په جګړه کې د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه جوړه شوې وه او ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو لخوا د اټمي وسلو د سار د ادارې چارواکي به نن په تهران کې له ایراني چارواکو سره وګوري. د ملګرو ملتونو د چارواکو دا دوره تر هغه وړاندې ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د فروری پر 16 نیټه په پاکستان کې د ایران د اټمي پروګرام پر سر خبرې اترې وشي.
د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې بوريوال کاکړ وړاندې کوي. اوس وارسیږي د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالی رابیا اکرم خان د پاکستان کورنی ورځپاڼې لوستي دا چې دغه ورځپاڼه په خپلو اداریو کې پر کومو موضوعات بحث کړی دی راځي چې ورته ورسو.
جنگ ورسمانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین په منسوبې په درې ورځني مذاکراتو کې په دې خبره اتفاق وشو چې ایران به امروزه 2 کیلومتره په حساب په 14 میاشتو کې 1.8 کیلومتره پایپ لاین به مکملوي. ادارې زیاتوي چې دا مهمه منسوبه به دسمبر 2013 پورې مکمل شي چې د دې په سریه به ایران پاکستان ته روزانه 1.5 ملیون کیوبک ګیس به ورکوي چې دا غینه به ملک کې د بجلی په پیدا اور کی سلور سره میگا واټ اضافه وشي. ادارې وایي چې د منسوبې نه به نه صرف ملکی معیشت بلکې د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات به هم مضبوط شي او ملک به د ګیس او بجلی بحران نه خلاص شي. نو ضروری ده چې په دې منسوبې د عمل درآمد یقیني جوړ کړئ شي او د دې جوړول لپاره د پفوري توګه ګامونه اوچت کړئ شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان له طرفه پېښور کې د هدفي وجنو سخت نوټس اخیستل شوی دی او انتظامی نه د دې په حق له یو د دننه د رپورت غوښتنه کړې ده. ادارې مخکلي کې چې چرته پورې د هدفي وجنو د مخنیوي تعلق دی نو موږ ګړو چې د مقصد لپاره به پولیس لا چرته په سړکونو د حفاظتي ګامونو چټول ضرورت وي. نو هلته په دې وجنو کې به د ککړو خلکو د گرفتاری هم ضرورت وي. ادارې زیاتوي چې د دې هدفي وجنو د مخنیوي او د قاتلانو لټول آسان کار نه دی خو د ټولو تاڼو پولیس خپل خپل علاقو په هلو ځلو نظر کوو ساتي او د مخصوصه ډلو نگراني وکړي نو پاغي لاس اچول بیا ګران کار نه دی. ادارې خیره کلی کې چې پولیس باید عدالت په دې حکم نامې به سنجیدګۍ سره عمل کوي او د هدفي وجنو د مخنیوي لپاره به عملی ګامونه پورته کوي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې سپریم کورټ ټول سیشن ججانو ته هدایت کړی دی چې خپل خپل ضلع کې دی د سرکاري سکولونو رپورټ دیش ورځې دننه جوړ کړي چې په کومه ضلعه کې څومره سرکاري سکولونه دي د شار سکولونو شمیره څومره ده او په دې کومو خلکو قبضه کړې ده. ادارې زیاتوي چې څو ضلع یونیسف او عالمي مالیاتي ادارو تعلیمي فنډس او د سکولونو په جوړولو کې
درغلیو او د تعلیم په حالت اظهار د تشویش اظهار کړی دی. نو چې د تعلیم دا حالت وي نو مونږ به څه ترقی وکړو؟ ادارې وړاندې لیکي چې وډیرا او جاګیردار طبقه د تعلیم خلاف ده. په سکولونو کابیسه ده زرګونه جعلي سکولونه چلیږي چې د ولس پرې اربونه روپۍ ضایع کیږي. که په تعلیم هم سیاسي اثر او رسوخ استعمالیږي نو دا کم سره ظلم دی. نو ضروري به نه وي چې اعلی چارواکي د وضاحتونو په ځای د عدالت په حکم عمل وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اغلا مشال رادیو څخه اوري ډان رسپانه د چیف جسټیس افتخار محمد چودري ال دخلی لیکي په هیواد کې ګڼ شمیر بوت یا تش په نامه سکولونه دي چې په کې مالونه تړل کیږي او د څارو غوجلې ترې جوړې شوې دي خو استادان یې تنخواګانې اخلي. بلخ واشنگتن پوسټ رسپانه د امریکا د حکومتي او پوځي چارواکو په حواله لیکي چې پینټاګون په 2014 کال کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې د 8000 امریکایي ځواکونو د ساتلو منصوبه لري. د دې دواړو مقالو مهم ټکي به درته زموږ همکار منور شاه واوروي.
د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي د پاکستان لوی جج د ګل په ورځ ټول هیواد کې د تش په نامه یا بوت سکولونو د تحقیقاتو امر کړی دی په کومو کې چې خلک ساروي تړي او استادان یې هسې تنخواګانې اخلي. ورځپاڼه د چیف جسټیس افتخار محمد چودري د خولې لیکي سکولونو کې مالونه تړل کیږي او د سارویو غوجلې ترې جوړې شوې دي. دا هغه څه دي چې موږ یې د خپل ولس بچو ته د آئینی حق یعنی تعلیم ورکولو په لړ کې ترسره کوو. ورځپاڼه زیاتوي په پاکستان کې تعلیم یو لوی چیلنج دی. د هیواد کې د بجټ 2.5% نه هم کمه برخه په تعلیم خرچ کیږي. په ټوله نړۍ کې یوازې نه هیوادونه داسې دي چې په تعلیم کم خرچ کوي. ورځپاڼه د چیف جسټیس لخوا لیکي حکومت د بوت یا غیر فعال سکولونو په اړه د جواب یا وضاحت په ورکولو کې ناکامه شوی دی. بلخوا داسې ښکاري چې د دې سکولونو لپاره فنډ او تنخواګانې ورکول کیږي خو سکولونه شړ پراته دي او پکې سروي ساتل کیږي. نوموړي زیاته کړې چې د وړو وړو مسلو ته کتنه د عدالت کار نه دی خو دوی به ولس ته آئینی حقونه رسول یقیني کوي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه لیکي پاکستان کې خواوشا نیم په نیمه هغه ماشومان چې د پرایمري سکول ته تللو په عمر کې دي د سکولونو نه بهر دي. دا راز هم د دغه عمر جنکو کې 15% ماشومان د تعلیم نه به برخې دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د امریکا د حکومتي او پوځي چارواکو په حواله لیکي چې پینټاګون په 2014 کال کې د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو نه پس دغه هیواد کې د 8000 امریکایي ځواکونو د ساتلو منصوبه لري. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرحله وار کمولو خبره څرګندوي چې د هیواد جرنیلانو او د صدر باراک اوباما د حکومتي سلاکارانو ترمنځ مفاهمت شوې ده. ځکه چې پوځي چارواکو د 2014 کال نه پس افغانستان کې د خواوشا 10000 ځواکونو د ایسارولو غوښتنه کوله او د صدر اوباما مشیرانو د هیواد کې د ډیر کم امریکایي موجودګۍ خبره کوله. ورځپاڼه د پوځي چارواکو لخوا لیکي په لویې پیمانه د افغانستان نه د ځواکونو وشتلو سره ممکن ده چې هغه لاستراولنې چې ډېر په ګران تر لاسه کړې شوی د منځ لاړ شي. هلته د دغه مجوزه پلان تر مخه په 2014 کال کې به افغانستان کې د ځواکونو شمیره د 3500 او 6000 پوځیانو پورې کمول کیږي. دا راز په 2018 کال کې د زرو پوځیانو د کمولو تجویز دی چې زیاتره خلک به یې د امریکایي سفارتخانې نه کمول کیږي. ورځپاڼه د یو جګپوړي امریکایي پوځي چارواکي د خلیوای په 2014 کال کې بعد ځانګړي عملیاتو ځواکونه افغانستان نه وستل کیږي چې په گاونډي هیوادونو کې بعد ترهګرۍ پر ضد عملیاتو لپاره چمتو وسیږي.
منور شاو چې د سیمې په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبروسو مقالو حال درکوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل او د خبرونو په سر کې مو وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما څو شیبه وړاندې خپل ملت په وینا کې اعلان وکړی چې د 2014 کال په پای کې به په افغانستان کې خپل جنگ پای ته ورسوي. په همدې اړه یو راپور درته لرو چې تاسو یې اوریدو ته بولم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی چې د 2014 کال په پای کې به په افغانستان کې خپل جنگ پای ته ورسوي. نوموړي خپل ملت په کلنۍ وینا کې وویل چې له افغانستان به راتلونکي کال خپل 4000 نور سرتیري هم وباسي او دا ډول به په دې هیواد کې د ګمارل سو امریکایي سرتیرو شمیر له نیمې څخه هم کم سي.
This spring our forces will move into a support role While Afghan security forces take the lead.
په دې پسرلی کې به زموږ ځواکونه د ملاتړ کوونکو په حیث دنده پر مخ بیایي او افغان ځواکونه به مشري په غاړه اخلي. نن شپه زه اعلان کولای سم چې په راتلونکي کال کې به نور 4000 امریکایي عسکر له افغانستان ستانه سي. دا وتلو د لړۍ به روانه وي او د 2014 کال تر پای به په افغانستان کې زموږ جګړه پای ته
ورسیږي.
نوموړي په خپل وینا کې زیاته کړه چې امریکا به تر 2014 کال وروسته هم د یو موټي او خپلواک افغانستان پر ژمنتیا ټینګ ولاړوي. نوموړي وویل د افغان ځواکونو د روزنې او پیاوړي کولو په لړ کې له افغان حکومت سره د لوزنامې په اړه خبرې اترې روانې دي.
We're negotiating an agreement with the Afghan government that focuses on two missions. Training and equipment.
موږ له افغان حکومت سره د یو لوزنامې په اړه خبرې اترې کوو. چې دوه اهداف لري. لومړی د افغان ځواکونو روزنه او پیاوړي کول چې دا ډول د هیواد یو ځل بیا له ګډوډۍ سره مخامخ نسی. دوهم هدف د ترهګرۍ په ضد هڅې دي چې لمخې موږ د القاعده او د هغوی د ائتلافیانو پاتې شونې تعقیب کړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ملت ته په وینا کې پر ایراني مشرانو ژغ وکړي چې خپل اټومي بحران د سفارتي حل لارې تعقیب کړي. نوموړي زیاته کړه نړیوال اتحاد دې تجمن دی چې دا هیواد د اټمي وسلې له ترلاسه کولو راوګرځوي. نوموړي د نهه په ورځ د شمالي کوریا اټمي ازموینه هم وغندل. د دې سربیره اوباما د امریکا د کورنی اقتصاد او د منځنۍ طبقې لپاره په روزګار پیدا کولو کې د اسانتیا راوستو خبره هم وکړه او ویل چې حکومت یې غواړي د منځنۍ طبقې خلک یو ځل بیا پر پښو ودروي. نوموړي په خپل وینا کې د وسلې له کباله د زیاتېدونکو تشدد د پای ته رسولو او د کډوالۍ د نوو قوانینو په اړه هم څرګندونې وکړې. په دوهم ځل د امریکا د ولسمشر په حیث تر ټاکل کېدو وروسته خپل ملت ته دا د باراک اوباما لومړی وینا و چې د پارلماني غړو او برخوالو لخوا په وار وار په چکچکو وستایل سول.
دا مشال ریډیو ده.
زمو ژغله مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په ریپورت کې لیکلي دي چې د امریکا پوز د بی پیلوټ الوتکو په پروګرام کې د کمیا بدلون جاج اخلي. په دې اړه تاسو ته راپور اورو خو لومړی ځو د یو سندرې پر لور. دا سندره تاسو اوریدلای سي چې مان ممرورېږي. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو لمړی سهارنی خبرونه سلام پښتون خواته تاسو وغوښنولې دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په رپورت کې لیکلي دي چې د امریکا پاوز د بی پیلوټ الوتکو په پروګرام کې د کمی او بدلون جاج اخلي. د رپورت په یو برخه کې راغلي دي چې له 2002 کال راهیسې پر بی پیلوټ الوتکو په امریکایي خرڅ کې شاوخوا نیم په نیمه زیاتوالی راغلي دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې رپورت غټه کې تاسو ته وړاندې کوي.
د ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسی دا رپورت لیکي چې د امریکا د دفاع وزارت په لومړي ځل د بی پیلوټ الوتکو د جوړولو لوی پروګرام ته کتنه کوي. د رپورت په لیکنه د دې هدف دا دی چې یو خو بچت وکړل سي او بل دا چې په افغانستان کې د خپلې جګړې درنغاړلو پر مهال د امنیتي دړکو په وړاندې بدلون خپل کړل سي. ایجنس د امریکا د هوایي ځواک د چارواکو له خولې لیکي چې پوځ شای وار لمخه دومره بی پیلوټ الوتکې لري چې په راتلونکو کې جګړه پر مخ بوزي. ریپورت لیکي چې آسیا ته د پینټاګون پاملرنه به دې ته اړتیا ولري چې دوی له بی پیلوټ الوتکو سره نورې الوتکې هم ولري، هغه ځکه چې په دې سیمه کې داسې هیوادونه شته چې د بی پیلوټ الوتکو د پنه شکولو وړتیا لري. اجان زیاتوي چې کچیرې د امریکا د دفاع وزارت د بی پیلوټ الوتکو د جوړولو بهیر ورو هم کړي نو دا به په پاکستان، یمن او نورو سیمو کې د سیایي د بی پیلوټ الوتکو پر بریدونو اغیز ونه کړي. اجانس د امریکا د هوایی جنگی ځواک د کمانډان جنرال مایک هوستیج لخلی لیکي چې لوړپوړو مشرانو د پوز لپاره د بی پیلوټ الوتکو پر اړتیا بحث پیل کړی دی. د هغه په وینا د بی پیلوټ الوتکو موجوده شمیره شای اوس هم تر هغه زیاته وي چې د پوز دغه څنګه خرڅ برداشت کولای سي. خبری اجانس لیکي په مجموعي توګه چې د امریکا د دفاع وزارت پر بی پیلوټ الوتکو څومره خرڅه کوي هغه په 2000 کال کې 204 اتیا میلیون ډالر و او اوس هغه په تیر مالی کال کې 4 ارب ډالر ته رسیدلی دی. د امریکا د دفاع وزارت په 2002 کال کې تر 200 کمی بی پیلوټ الوتکې درلودې او اوس دغه شمیره 5500 ته رسیدلې ده. د ریپورت په لیکنه بی پیلوټ الوتکې د مهال په افغانستان، پاکستان، د یمن او افریقای ساحل په شاوخوا سیمو کې په 24 ساعتونو کې 950 پروازونه کوي او ټاکل شوی دا چې د 2014 کال تر مئی میاشتې د پروازونه په هر ورځ کې تر 15 پورې ورسول سي. ریپورت لیکي بی پیلوټ الوتکو په افغانستان او عراق کې د پروازونو پر مهال تر 1 میلیون ساعتونو زیات معلومات ثبت کړي دي او د هغه هیوادونه دي چیرې چې اروپا کې د دې الوتکو دره غورځولو توان نه لري. خو د اجانس په لیکنه په سیمه کې کافي هوایی ځواک لرونکي هیوادونه شتون لري لکه چین، روس او شمالي کوریا او همداسې د امریکا مهم ملګري لکه جاپان او استرالیا.
بوریوال کاکړ وو چې د امریکا د حکومت لخوا په ډرون پروګرام کې د بدلون په اړه تاسو ته راپور اوروي. په پولیټیکو مجله کې مقاله لیکونکی مکنزی وینګر بیا لیکي چې د امریکا د ډرون الوتکو د پروګرام پر برسېره کولو کې د امریکایي ورځپاڼو خبریالانو ډېر مهم رول لوبولی دی. د دې مقالې نور مهم ټکي زموږ همکار مجید بابر درته اوروي.
د
په امریکایي مجله پولیټیکو کې لیکوال مکنزی وینګر د ډرون الوتکی او د میډیا رول د سرلیک لاندې یو مقاله کې لیکي چې د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز سره اړه لرونکي مقاله لیکونکي مارګریټ سولیون په خپل یو کالم کې لیکلي دي چې کله نیویورک ټایمز د ډرون الوتکو د هغه اډي چې په سعودي عربستان کې ده په اړه معلومات خپاره کړل، او بلخوا ان بی سی ټلویزیون د امریکا د انصاف د وزارت لخوا جاري شوی یو داسې خفیه میمو ترلاسه کړه او خپره کړه چې پکې په بهرنیو هیوادونو کې د امریکایانو په نخ کولو ذکر شوی وو. نو دغه وخت ډیر مهم وخت وو، ځکه چې د دغه ډرون الوتکو د بریدونو د پروګرام جوړونکي جان برینن د استخباراتي ادارې سی ای ای د مشرۍ د څوکۍ د پخلي لپاره د کانګرس یوې اورېدنې سره مخ وو. مقاله لیکونکي د نیویورک ټایمز د کالم لیکونکي میرمن سولیون په حواله لیکي چې هغې لیکلي دي چې د حکومتونو پټ رازونه ساتل تر هغې پورې د میډیا دنده نه ده، تر کومې پورې چې دا څرګند نه وي چې د دې له وجې د چا ژوند ته خطر وي. میرمن مارګریټ سولیون لیکلي وو چې تر ټولو لویا او پریشانه کوونکې خبره دا ده چې آیا په سعودي عربستان کې د ډرون الوتکو د اډې په اړه معلومات پټ ساتل لازمی وو. د دې په اړه جواز دا وړاندې کیږي چې په دې اړه معلومات خپرول د سعودي عربستان ولس دومره غوسه کولای شي چې له وجې به یې کېدې شي دغه اډه بند کړل شي، او دا د امریکا د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې ته زیان هم رسولی شي. مقاله د نیویورک ټایمز ورځپاڼې د یو بل کالم نگار ډیوډ کار د کالم حواله ورکوي چې هغه لیکلي وو چې د امریکایي ورځپاڼو لاس انجلس ټایم، نیویورک ټایمز، وال سټریټ جرنل، رایټر خبری ایجنس او نیویارکر مجلې خبریالانو په دې لړ کې ډېر په زړه پورې او پېشورانه جرنلزم کړی دی، او د هغو خفیه کارویانو نه یې پرده اوچته کړې ده چې انتظامیه ډېر په دقیقه توګه پټ ساتل غوښتل. ډیوډ کار لیکلي وو چې د امریکا کانګرس او ولس د دې له وجې د ډرون الوتکو پروګرام نه نو خبر، چونکې میډیا د دې په اړه ډېر لیکل نیو کړي، بلکې د دې وجه داوا چې هغوی غوښتل چې د ډرون پروګرام دې همدغسي خفي روان وي، او هغه ځکه چې بغیر د لاس په لاس جګړې نه چې کوم تر هغر دي هغوی په تیښته دي، او دا خبره د چا نه وي خوخه.
مجید بابر وو چې په پولیټیکو مجله کې د ډرون الوتکو د پروګرام په اړه تاسو ته راپور اوروي. اوس افغانستان ته. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په یو شمېر ولسوالیو کې خلک د خپلو ستونزو د هوارولو لپاره ځکه وسلوالو مخالفانو ته مخه کوي چې په هغو ولسوالیو کې عدلي او قضایي ادارې نشته. د لوی څارنوالي چارواکي په داسې حال کې په ځینو ولسوالیو کې د عدلي او قضایي ادارو نشتوالی تاییدوي. شاوخوا اوه میاشتې مخکې په یوه امریکي د هیواد د ټولو ولایتونو په ولسوالیو کې د غیر فعالو څارنوال د یوه امر وبخشي. د لوی څارنوالي چارواکي په داسې حال کې په ځینو ولسوالیو کې د عدلي او قضایي ادارو نشتوالی تاییدوي چې شاوخوا اوه میاشتې مخکې په یوه امر کې د هیواد د ټولو ولایتونو په ولسوالیو کې د غیر فعالو څارنوالیو د فعالولیدو لارښوونه کړې وه. په دې اړه زموږ همکاره حمیده هارون عثمان راپور کوي.
د افغانستان لوی څارنوالي په یو شمېر ولسوالیو کې د څارنوالیو د ادارو نشتوالی د اندېښنې وړ ګڼي. د لوی څارنوالي مرستیال رحمت الله نظري د دغو څارنوالیو د نه پرانیستو لامل د امنیت نشتوالی بولي. ښاغلی نظري وایي د جمهور رئیس له فرمان څخه اوه میاشتې وروسته دوی توانېدلی دي چې یوازې په دیارلسو ولسوالیو کې د څارنوالۍ ادارې پرانیزي. د لوی څارنوالۍ مرستیال د منی په هغو ولسوالیو کې چې څارنوالۍ نشته خلک د ستونزو د هوارولو لپاره د دولت مخالفانو ته مخه کوي.
په هغه ولسوالیو کې چې امن نشته، هلته چې څارنوالۍ نشته، د امنیې قوماندانۍ، ولسوال او محاکم هم نشته، نو حتما خلک د خپلو ستونزو د هوارولو لپاره مقابل واکمن لوري ته مراجعه کوي. دا یو واقعیت دی، له دې نه سترګې نشو پټولای. دا خو ټولو افغانانو ته د اندېښنې وړ ده.
د لوی څارنوالۍ مرستیال وایي اوسمهال د کندهار، روزګان، زابل، فراه، هلمند، نیمروز، غزنی، نورستان، پکتیا، پکتیکا، لوګر، خوست، میدان وردک او دایکندي ولایتونو 15 ولسوالۍ څارنوالۍ او محکمې نه لري. ښاغلی نظري ټینګار کوي له دې عمله په دغو ولسوالیو کې عدلي او قضایي ادارې نه پرانیستل کیږي چې په نوموړو ولسوالیو کې امنیتي ادارې او ولسوالان نشته، او د هغه په باور بې له دې په دغو ولسوالیو کې د څارنوالیو پرانیستل ناممکنه ده. داسې راپورونه هم شته چې په ځینو ولایتونو لکه کندهار کې د عدلي او قضایي ادارو د نشتوالي له امله بندیان د اوږدې مودې لپاره له امنیتي ځواکونو سره بې له دې چې برخلیک وټاکل شي پاتې کیږي. عبدالقادر عدالت خوا د هغه حکومتي پلاوی مشر و چې په دې وروستیو کې د بندیخانو وضعیت څېړلی دی، وایي دا مسله د دې سبب شوې چې د بندیانو حقونه تر پخو لاندې شي.
در تمام ولسوالی های مربوط ولایت قندهار ولسوال و قماندان امنیه وجود دارد.
در قندهار په ټولو ولسوالیو کې ولسوال او د امنیه قماندان شته، خو حداقل په لسو ولسوالیو کې محکمه او سرنوالی غیر فعال دي، چې په دې توګه تورن کسان د اوږدې مودې لپاره په ولسوالیو کې پاتې کیږي او وروسته بیا د کندهار مرکز ته انتقالیږي. دغه مسله یقینا د تورنو او شکمنو کسانو له بشري حقونو سرغړونه ده.
د افغانستان په یو شمېر ولسوالیو کې نه یوازې دا چې خلک د عدلي او قضایي ادارو د نشتوالي له امله وسلوالو طالبانو ته د ستونزو د حل لپاره ځي، بلکې په حکومتي ادارو کې د پراخه فساد له کبله هم د ستونزو د هوارولو لپاره له طالبانو مرسته غواړي. شنونکي په دې باور دي چې که افغان چارواکي د عدلي او قضایي ادارو د پیاوړتیا تکل ونه کړي نو خلک به په دې ادارو لا بې باوره شي.
زموږ غله مشال رادیو خبري او څو د کندهار پر لور. د کندهار د پنځوي ولسوالي پاتسم کوونکی له دولت غواړي چې شوونځي او کلینیکونه ورته جوړ او نور پر مختای پروګرامونه د پسمه کې ورته عمل شي. ځای چارواکي هم ژمنه کوي چې د سیمې د خلکو ستونزو ته په پام سره بل لسو کلونو ځنډ وروسته سیمې ته د پر مختای پروژو لپاره موسی او نوري دولتي ادارې ورسي. محمد صادق رښتینی د پاتسم سیمې ته تللی او له پاتسم کوونکو سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
الله دا د کندهار د پنجوي ولسوالۍ د زنګاوات د سیمې د هغه شپې توپا څنکوونکو ملګری دی چې وایي د دولت د وسلوالو مخالفینو د بهرنیو ملګرو د ظلمونو او شکنجولو وجهې د دغه ډلې پر ضد وسله پورته کړې. دی وایي چې تېره ورځ د دولت درې مخالفین ووژل او د څلورو کلو کاکړان، مامکو، خوګیانیو او اپشینکو څخه تر شلو زیات شخصي ماینونه هم شان کړه. د پاتون کوونکو مشر عبدالودود چې تر نورو په عمر پوخ معلومې دی، ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو لسو کلونو کې په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیت له وجې یو خاشه کار هم نه دی سوی. د نوموړي په وینا په سیمه کې ټول شوونځي تړل سوي، روغتیايي کلینیک یې سوځول سوي او په ټوله سیمه کې یو لوی شپوخ سړک نه لري. د پنجوایي ولسوال فضل محمد اساق د ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولایتي ادارې په استازیتوب د پاتون کوونکو څخه ملاتړ اعلان کړ. شاغلی اسحاق شمنه وکړه چې د سیمې د خلکو ستونزو ته په پام سره به للسو کلونو ځنډ وروسته سیمته د پرمختیاي پروژو لپاره موسسي او نوري دولتي ادارې واسطه وي.
موږ پدې کې د دې سره همکاري ان شاء الله موږ په نږدې راتلونکي وخت کې هم د دې کلینیک په ونونه هم د دې مکتب په ډول خپل د دې مخ تا تقریبا د 2000 کال په دې خاص کله په دا ساحه کې طالبان دلته طالبان په نامه باندې شو رسیدل د مکتبونو د متعلمینو پر مخ باندې بند کړل خلګي تهدیدول معلمانی تهدیدول خلګو زره نو څه کولای نو مکتبونه چې په دې خاطر باندې په خاطر باندې
د وسلوالو طالبانو پر ضد پاتون څو میاشتې مخکې د غزنی د اندړو ولسوالۍ څخه پیل سو چې ورسته د غلړی، لوګر او هلمند ولایت ته هم وغځیده. د دولت وسلوال مخالفین د اندړو او لوګر پاتون کوونکی محلي پولیس یادوي، خو د پنجوایي د پاتون پاړې تر اوسه څه نه ویلي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنې ولیدي او سم تاسو پام د گلزار عالم په ژغ کې د سندری پر لور راګرځو.
دا وګړې په وجود سمرا غني دې خو پر خجوار ګر سائلا د پختون وطن گریوان دلے ونی پخپل وطن کی جنگ را پسر دے حلتا ہم زمرم دلتا ہم زمرم پخپل وطن زما گریوان رخی رخی کم زما وجود اندام اندام کم زما گریوان رخی رخی کم